افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکې څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. نو دفاع وزارت ویلی هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ د عواقب مسؤلیت به په خپل غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیر رافایل یودی چې پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. میرمن یودی چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدي په نوم د میرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته ستانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوه نه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترنګ په دوه جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د مې میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولي دي. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. ټاکل شوی د هند او جنوبي افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبي افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل. د افغان خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوه په درېم غونډه کې د خزو په نه ګډون ژور اندېښنه وښودله. د سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو ویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د شوزو په وړاندې د تبعیض لمنځوړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخې دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د درېیمې غونډې د اجنډا په باب وویل:
on Afghanistan are part of a process
da Afghanistan pa bab de dohe gonda de wi prosi bar khada de gondi asli hadaf lazan aw khpal gawandiyan sara da Afghanistan sola da da gharaz lo nadiwal tolan sara da da hewad adgam da bashari haquno pa zangadi dawal de khaz aw juno da haquno pa gadun da khpal nadiwal jmano par zay kawal da dohe gondi asli mokhidi da ba fursat wi che la sarparast charwa ko sara da nur taamul la chare wala tawal shi da gharaz da khaz aw juno pa gadun da katuno zamina barabar shi.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یوه غونډه کې ویلي وو د دوحې د درېیمې غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم درې کاله کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازې روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازې برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوې وې. ویل سوي چې د دوحې درېیمې غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سېشنبې په ورځ د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي، خو د بشري حقونو فعالې زبیدې اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوې وه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو دوو غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي ډېرې ضروریږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خوښنی دي چې نجونې په دې ازموینه کې لګډونه بے برخه شوی دی.
دا مهمه موضوع چې دو نشاست کې د خبرې پکېږي.
لسته کو به برخه اونجلی چې نغوړی نومې په راپور کې واخیستل شي، وای نړیواله ټولنه باید د دوه راتلونکو غونډې څخه د یو فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون ته غوي د بنسټیزو حقوقو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوه نشاست یا دیموکرات هیله امید ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوحې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یو اوسیدونکی او د 12 ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوحې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و، خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینه ده.
وختي مکتبو بند شد ما همیشه
کله چې ونځي وټړل شول ما هر ورځ هڅه کوله چمتواله مې نیو چې یو ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه افتخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خوشی نه یم، نه هیله یم،
بسیار ناامید هستم.
همه حال یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینه په دریم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل:
نبودن دختران صرف دوازده
د دولسم ټولګي خزینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خوشینۍ ځای دی. د هلکانو په روحیې هم منفي اغېز کړی، ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې دریم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لس په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشری انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپلې رایې وکارولې. ایرانی رسنۍ وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رایې ورکړې.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپلې رایې وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د مې میاشتې پر 19مه د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. ټاکل شوی وه په ایران کې د ولسمشرۍ تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسی، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمي له خپلې کاندیداتوري د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایساس تانکزای چې ډېر موده یې په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیان ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص د دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا د سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف ابتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونۍ مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنايي وشوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي، په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یو ولسی جرګې پخوانی استازي محمود صادقي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشري دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې له کبله په سیمې کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځایي وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلي، د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایا ورکولی سي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی،
د ضرورت مطابق دی یو فیصله وکه. تیرا ولارسه 15000 د شوز د پر آیت بهتره آیت دی. تخپل کور ته 15000 وډای سه، یواز مش د کور د برق بیل یو 10000 افغانۍ راغلی و، ماش هم 15000.
د یو میرمنی غاک مو ورید چې ویل د طالبانو نظام دوی ته لدی ورسته 15000 ماش ورکوي، حال دا چې یواز د برېخنا بلې یووله سره راغلی. د دې موضوع د حل لپاره څه کول پکار دي؟
خځې چې د مافانه به هر دي او ورنه چې موږ د خځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادي کې خپل طالبان سره باید ډېر خبر پدې وشي، باید فشار پر راوړل شي او کني کېږي نو هر کبر زوال لري، دا شی دا نه پیدا کوي. خځو داس فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه د حکومت د رقم نه پیدا کوي.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو د طالبان حکومت څو ورځې وړاندې په یو رسمي مکتوب کې دولتي ادارو ته خبر ورکړی چې له دې وروسته به د ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 افغانۍ اجرا کیږي. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د حاکم نظام دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي، له زده کړو او کار څخه یې منع کړي. هغه کم شمیر میرمنې چې دندو ته تللې اوس یې معاش ورته کم کړ. دوی علت په یو بل ډول د ښځو په کور کې ول غنی وای 15000 خو یوازې هغه وچه ډوډۍ او د لارې کرایه هم نکېږي. د کندهار ولایت اوسیدونکو شفیقه چې ډاکټره ده وای د یاد ولایت د سپین بولدک په سره ګرمۍ کې کار تتله، په خوښ 15000 افغانۍ معاش ورکوه. خو د طالبانو د حکومت نوی مکتوب چې پکې د خجینو معاش 15000 ویل شوی دی سخته اندېښمنه کړی ده. ډاکټره شفیقه په پایل کې د نورو میرمنو پاکله وای
ترانسپورت مشکلات دي چې دوی په سانه سره یو خود ترانسپورت لري هم نه اید هم نه لري چې دوی رسیدګي ورته وکړي، یعنی په شو زی ورځ بیا چې د کندهار ګرمي هم به حد زیاته ده نه، نو دوی نسی کولای چې رسیدګي وکړي. 15000 افغانۍ بیا په دغه سګرانی کې چې اوس په شهر کې څومره ګرانی ده، ډالر چې ار څومره کښته کیږي ګرانی هغومره ډیریږي. هغه څه خبره ده بیرته افغانۍ ورسره پورته شوی ده، سامانونه هم ګران شوی دي، نو دوی په کافي اندازه سره خپل ځان پر سامان نشي اخیستلای، د کور د پاره ځینې ضرورت سامانونه نشي برابرولای. زیاتره کورنیان چې 15000 مکمل میاشت 15 ورځې اعلان بسیږي، حتی دا چې په اوسنی وختو کې د کوچنی د پاره ډایپر لا ولا کدونه کیږي.
bale له ځان را توه خپل مصارف سره رقم پوره کړي.
سم مصارف خو اوس دا چې دی چې لږ څه ځخ په کار کومه لږ می ورور ماتره استي، کنه دغه سیس مشکور نه چلیږي. بیا هم د میاشي تر نیمایي پورې هغه مصارف رسیږي، د میاشي نیمایي وروسته نو قرض وکپور وکدې وسو د بل څه په دې طریقه مخته زومش. بیا چې ماش واخلو بیا امغه قرضونه په دغه ماش سره ادا کو.
او دا ماش مو درته کم ک؟
bale و ماشونه به حد زیات کم سیوی دي، به حد کم سیوی دي.
تاسو الاڅ غنې د طالبانو حکومت ولی میرمنو سره دا ډول چلند کوي؟
ځکه اول خو د دوی خپله دوی خو خپل د ځانه سره یو غلطه مفکوره لري چې باید ښځې ګر سره کې د کوره را ونه وځي، ښځې باید ساتر وکړي، ښځې باید په کور کې اوسي، هغوی د کور د پاره دي، د باندې د پاره نه دي. که هغه د تعلیم د لحاظ وي، که هغه د وظیفې د لحاظ وي، که هغه د کور د سرپرستۍ د لحاظ وي، دوی باید هیڅکله هم د کوره د باندې را ونه وځي. ټول عمر باید د بل تر لاس لاندې دوی غټان سي. دوی باید خپل په ژوند کې پرمختګ ونه کړي، دوی باید کوم ارمان او ارزو ونه لري. د دوی دغه مفکوره ده، دا غلطه مفکوره چې د دوی سره ورسره ده، دوی هغه غواړي پلي کړي په افغانستان کې. او شاید د دوی دا رقم مطلب یې چې باید ښځې بل کار ونه کړي. 15,000 په دومره لاره کې، په داسې ګرمه کې او په داسې شرایط کې 15,000 خو هېڅ دي ګرسري کې، د یو کور دپاره، د یوې مېرمنې دپاره خو هېڅ دي.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بل دی وروسته 15,000 یې رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر مانه پر ډېری یو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې، زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي. دوی دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سول، کچیر دا مو بسانه ونه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو، د شپې د نه لرو، د شپې د وخورو، سهار به چای او ناشته نسو کولی، بیا به په وږي نس وځو، نه نوځو. دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومت له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځو حقوق وپېژني. اول باید دوی د ښځو پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص، بیا چې دوی کومه فیصله نیسي، بیا د حقوقو مطابق، د هغوی د ضرورتو مطابق تیف یو فیصله وکړي. داسې نسی کولای چې تیره ولاړ سي هسې ایله نو 15,000 دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی. دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته 15,000 وړای سي. دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی، افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته، په ټول باندې د حج وکړي. دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل 11,000 افغانۍ راغلی وي، موږ برق نه درلودی په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې 11,000 افغانۍ چارجز راوستل. ماش هم 15,000، نو ماشي 15,000 سي 11,000 دیواز د برد بیل دي. دا رقم دي او به دي خراب دي، زیاتره برمې نست، خلک او به مرانی سي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کوه، د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و، خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې، د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدی په دې اکله وایي:
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي. له دوی څخه د مسلم حق، د تعلیم حق، هغه هم اخیستل شوی ده. نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي دي. دا هم یو ډول محدودیت ته، په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغه عمر معاش باندې کار وکړي، ځکه 15,000 باندې معاش باندې د دوی د کورنۍ خرڅ او خوراک او د کور امکانات نه کیږي. نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي. د دوی هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي. کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابروله. په دې سره به کورنۍ تم ډیره زیاته سخت شي چې یوازې د دې مېرمنې وي یا د دې کور د خزینه وي چې د دې لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې. یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، یو بل طرف ښځو باندې هم کاري سهاره تنګیږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومیږي. ډېر ځانونه لري، یو ځان خو دا چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته، دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاس ته راوړي او لبل طرف د دې باندې کاری ساحه تنګيږي.
bale ډیرای میرمنې لپاره ګوښه سوي دي په دې ورستیو کې دا د ماشه مرتکم ک دغه مسائل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنۍ شخړو لامل کیږي.
اتمن چې د کورنۍ مسولیتونه میرمنو ته ورغړی شي او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران نه، په دې سره به د فقر او غربت سره مخامخ شي او ممکن زیات شمیر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي او یا هم ښار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی. نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول او په یغ باندې بیا وال واره داسې محدودیت لګول چې په یغ باندې د کار ساحه تنګه شي او له دې څخه د وظیفې واخیستل شي، کار واخیستل شي یا محدودیتونه ور باندې وضع شي. اتمن په میرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دوی په کورنیو باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچیانو باندې منفي تاثیرات لري، په دې سره د ډیرو ناخوالو سره مخ کیږي. ښځې سیدي په کورنیو کې له نارینه سره څنګ په څنګ باندې کار کاوه، ډیر په اقتصادي برخه کې ډیره زیاته مرسته ورسره کوله. په ځینو کورنیو کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي. په دغه صورت کې چې و کورنۍ معاش ونه لري او امکانات ونه لري، ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د ښځو او د نارینه وو ترمنځ، په خپل د ښځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. یو اړخ دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
که درته ووایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کار محرومېږي، او کله چې یو نسل له کار محروم شو، له تعلیم محروم شو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیات استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې. دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې، هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له غو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
ولسی جرګه کې د خلکو په خواني استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 15,000 کړ. له اغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اولدا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان کې خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول، ځکه کله یاره به معاش لرل کوي، نه لرل کوي، مېره به کار کول لکوي، نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حالا نفقه. نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، سو تاسو فنه اوس نش کوله، لکه ځنه خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځنه خزه شاید نور دا سي کسب لروجی دی باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دی باندې وستل، چې هغه اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی، هغه هم کمرنګ شوی دی. نو په دې خاطر باندې چې هغه خزې دی، موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی، د مکتوب په اساس باندې 15,000 افغانۍ
ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي نو دوی باید 15,000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 15,000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي. دوی نشي کولی چې په دې 15,000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوږیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي. متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې د نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري. کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ورته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه و دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځې له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه ونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي. په نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 15,000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو وضعیت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو باید رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تازه په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انداز چې دوی باندې محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 15,000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 15,000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات مې زغمو. اگر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 15,000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یو یادم همدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبوره شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کړي، بله لاره دا ده چې قلم واخلي باندې یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلې څه ولیکي، له هغه نش راوولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی، زه نه پوهېږم دوی باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 15 نفره ښځې راجېږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو، یا هغه بیولي نظام او تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، ورته چې څه ولیکي نشر کړي، د دې جوړه څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالان وو، هغه یې ونیول، بندیان یې کړل. نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی آواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی ګوره دا د هغوی حق دی په مونږ باندې زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم دي پاره دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغوی حق دی په مونږ باندې چې مونږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته راوسي دي دا اوس د دوهې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس پنګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي ته باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډه راوډوي هغو به دي شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړي دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي
دا د دوی حق دی نور نړۍ باندې حساب په دین کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوڅه هغو چېرته وو هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلې وي په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي دوی باید قوي تضمین اخیستی وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي ځکه سبا دا بندیس وي ځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی د سوي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغسې فرمانونه صادروي او د افغانستان ښځې بي ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ
داسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نشي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي د هغو شیانه دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه یې ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېرونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې رڼا شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسع شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نشو کوی سیاسي فعالیتونه هم بند شو غږ نشو جګولی پارک ته نشو تللی ډاکټر ته یوازې نشو تللی حج ته نشو تللی نور مراسمو ته نشو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو د ډېر دو خوځو د فشار اړوي فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کی
bale ډیر زیاته مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت غواړم
او ژوند دې وسې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې، د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د خونې اوریدونکو په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي، خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براتو وای چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خوښه کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنند ته وای چې لدی قانونو ته لاسه شوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوی او زو په ګډه ورته وغږدو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچ په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځنګړچاوې لري. اول ژمی یې معتدل او بارانی وي، دوهم اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بلخوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نسته. شمالی برخه قطبی، په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمی زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبی سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 8 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردنان د لسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر بادشاه جمال عبدالناصر و. بالاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نامه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي، او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، اله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب وایي. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو شنو نو سرونا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یما دشنو
بندنا
No.